السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود یویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د ټینګښت تر وخته په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. او متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر یو بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کولې بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو او په تیره د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر ساتنه ټینګار وکړ. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي ماس له قوله لیکي چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پرله پسې غوښتنې رد کړې دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي طالبان د سولې له خبرو څخه د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. عبدالله دا څرګندونې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
غواړي چې دا مذاکرات یوازې د امریکایانو سره یا بهرنیانو سره دوام ورکړي او موږ فکر کوو چې دوی غواړي چې سیاسي او تبلیغاتي ګټه ورڅخه ونیسي، د دې پر ځای چې یو فرصت په شان دې ته وګوري او د سولې دپاره یو قدم واخلي.
د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د 15 پړاو خبرې د فبروري 15 نیټه په قطر کې پیل شوې او تر اوسه دوام لري. تر اوسه په دې خبرو کې د پرمختګ په اړه د دواړو خواوو له لوري له رسنیو سره جزئیات نه دي شریک شوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی خالد دا څرګندونې پرون په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د 1500 افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دا خارجیان به تر هغه وخته وي تر څو چې موږ په خپلو پښو درېږو، تر څو چې موږ په خپله د دې توان ولرو چې مستقلانه دفاع وکړو.
اوس مهال شاوخوا 14,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل د مارچ په 8 د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه باید د افغانستان له سیاسي وضعیت سره تړلې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د خپلو 14,000 سرتیرو نیمایي له افغانستانه وباسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون عراق ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریل ګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو موافقې لاسلیک کړې. روحانی چې په درې ورځني سفر عراق ته تللی هڅه کوي پر دې هیواد د تهران نفوذ لا زیات کړي او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې دی د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. روحانی پرون عراق ته له روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد نړیوال هوایي ډګر کې د ایران او عراق اړیکې ځانګړي وبلل او یې ستایل. هغه وویل ایران لیوال دی چې له عراق سره په تیره د ترانسپورت په برخه کې اړیکې پراخ کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل ډېرې مهمې پروژې شته چې په دې سفر کې به خبرې پرې وکړي. دا عراق ته د روحانی لومړی رسمي سفر دی. متحده ایالاتو پرون د روسیې پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کولې بندیزونه ولګول. د راپورونو له مخې د دې بانک شتمني په 2018 کال کې په 50 زیاته شوې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل دا وزارت به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر نامشروع رژیم د نورو بندیزونو لګولو ته هم دوام ورکړي. متحد ایالات او له 50 زیات هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان یې ولسمشر اعلان کړی د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورو تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې مخالفو کاندیدانو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې. او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافروړونکې الوتکې د ثبت وسیلې یا تورې جابې موندلې چې د یکشنبې په ورځ د دې هېواد د پلازمینې ادیس ابابا له هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټولې 155 پرلۍ مړې شوې. د دې شرکت چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې یوه توره جابه یو څه زیانمنه شوې ده. له دې پېښې وروسته د ایتوپیا، چین، اندونیزیا او ځینو نورو هېوادونو شرکتونو بوئنګ 138 ماکس ډوله الوتکې ودرولې. دا د بوئنګ الوتکو هغه ډول دی چې په تیرو 15 میاشتو کې په څو هیوادونو کې غورځېدلی دي. خو د بوئنګ شرکت چارواکو ویلي د دې لپاره هیڅ دلیل نشته چې دا الوتکې له الوتنو منع کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او اوریدو ته را سره اوسئ. و باوری چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. جرمنی د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې ډاډ ورکړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅول. په نورو موضوعاتو کې د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکی وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین یې په هغو ولسوالیو کې پیل کړی دی چې له تیرو کمپاینونو پاتې وې.
پخوا نه مشخص شوي چې دلته د پولیو وایرس شته. دا ولسوالیګان د چپې درې ولسوالي، د مانوګي ولسوالي، د غټپور ولسوالي او د مروري او د شیګل ولسوالي.
د دې خبرونې تر پایه سره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله عبدالله دا څرګندونې له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 16,000 نړیوال ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دیره دي. له آزادۍ راډیو سره د ښاغلي عبدالله د مرکې مهم ټکي نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یا ماموتو پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. زه دا مهمه ګڼم چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې موږ باید دا ومنو چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو پر ملکیت
ډېره بښنه غواړم اوریدونکو، د راپور سهوان بل راپور نشر شو. هغه راپور د خپرونې په دوام کې راځي. خو دا شیبه د ښاغلي عبدالله سره د ازادۍ راډیو د ځانګړې مرکې مهم ټکي له نوریاس نوري نه واورئ.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي اوسنیو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یوازې د طالبانو غوښتنه نه، بلکې د دې هیواد د خلکو غوښتنه هم ده. خو ښاغلي عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه دې د سولې تر ټینګېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي.
طالبان غواړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې ونه اوسي. دا د دوی غوښتنه وو، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده. خو زموږ یا د افغانستان د خلکو په نظر ضرورت دی شتون ته دغه قوا تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله راځي او جګړه روانه دي هغه ضرورت شته دی. خو طالبان خو جګړه د طالبان او د افغانستان د نور خلکو ترمنځ مخکې د بهرنۍ قوتونو د شتون نه هم شروع شوی و.
په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د دغه ځواکونو 14,000 امریکایي سرتیری دي. امریکایي رسنیو په تیرو څو میاشتو کې راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ اداره نیت لري چې نیمایي یعنی 1,000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات په کال کې 50 مليارد ډالر په افغانستان کې مصرفوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې وړاندیز کړی چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو لپاره د هغوی لګښتونه کم کړي. عبدالله د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ ته په استولي لیک له تاسو سره مشوره شوې وویل
په دې کې مشوره نه وشوي. نه مشوره نه وشوي، خو زه وایم چې په دا ټولو مسایلو باندې معنا د مشوره بدانه ای چې قانون په مقابل خند یا زند پیدا شي، مشورې ته ضرورت دی.
ښاغلی عبدالله، په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو د نړیوالو ځواکونو پر پاتې دو په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله له طالبانو سره په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل چې دا ډله د سولې له دوو خبرو اترو د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. اجرایه رئیس زیاته کړه چې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای وبللې، خو تاکید یې وکړ چې د افغانستان په وړاندې هیڅ ډول دسیسه روانه نه ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. د افغان چارواکو په وینا ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې هم له طالبانو سره د ترسره کړو خبرو جزئیات د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. جرمنی په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅېستای، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د تیرو 12 لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او نورو برخو سره د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې د سولې په پروسه کې د جرمني رول وستای. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو له خبرو وروسته په یوې خبري ناسته کې څرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناسته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوهې ناستې ته اشاره وکړه او په دې لاره کې د امریکا او افغان حکومت هڅې وستایلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر
کړي.
ده وویل د دوهې خبرې لومړنی ګام دی، اوس د دې وخت رسېدلی چې خبرې وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. خاغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید افغان حکومت او خلکو لاسته راوړنې خوندي شي. د همدارنګ په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په راوستلو، له فساد سره د مبارزې، له امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هېواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هېواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی، له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلی دی. جرمني چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅې ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له 2 اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سولې په پروسه کې د جرمني په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې په روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظره ونه غورځوي.
هر برنامه ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود،
دوبل په هر پروگرام که چه در افغان حکومت او خلق و نقش لنظر و غرزبل شی، نه یواز دا چه زمانگ ده تایید ورد نده، بلکه تجربه خوده لی چه داشن پروگرامون نشی کوله چه پا افغانستان که تلپات سولا و ثبات تینگ کلی. مونگ ده دوست حواد نچه ده سیمیز و همکارو پا برخه که زمانگ ده حس و ملاتر کبی قدردانی کهو.
قدردانی می نمایم.
خاغلی ربانی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینې لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې اوس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نیویارک کې د زومیا په نوم د یوه څېړنیز مرکز نوي راپور ته کتلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر په اړه دی. مقاله د راپور له قوله وایي چې د مخکینی باور خلاف څېړنه دا ښیي چې ملا عمر تر پایه د افغانستان په جنوب کې د امریکایانو یوې اډې ته نږدې ژوند کاوه. مقاله لیکي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا CIA په ګډون متخصصین په دې باور وو چې ملا عمر د 2001 کال د سپتمبر تر 11 وروسته پاکستان ته وتښتید. خو د زومیا مرکز راپور د ملا عمر د ورستوی کالونو په اړه وایي چې دی تر ډیره یوازې و او په افغانستان کې ژوند کاوه. راپور دا هم وایي چې ملا عمر له خپل ساتونکي جبار عمری سره اوسېده او ځینې وختونه به یو کس ورته راته چې په پاکستان کې د کوټې له شورا او د ده ترمنځ به یې پیغامونه تبادله کول. راپور وایي عمری اوسمهال په کابل کې په خپل کور کې نظربند دی. طالبانو د ملا عمر د مړینې خبر تر دوو کلونو زیات پټ وساته، خو په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې دا خبر علني کړ. وال سټریټ ژورنال د راپور د لیکوالي هالنډۍ لیکوالي او خبریالي بیټي ډام له قوله وایي دغه راپور ښکاروي چې په دې جګړه کې د امریکا تر ټولو لوی ادعا ناسمه ثابته سوه، او دا په دې معنا ده چې امریکا د طالبانو په اړه څومره لږ پوهیږي. بیټي ډام د ملا عمر د ژوند په اړه په دې عنوان یو کتاب هم خپور کړی دی، د یو دشمن په لټه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي پوځ پخوانی قومندان ډیوډ پټروس له قوله لیکلي چې دوی باور نه لري ملا عمر په افغانستان کې و، ځکه دی هلته ډیر په اسانۍ هدف ګرځېدای سوای. پټروس دا هم ویلي چې امریکا د پاکستان د بلوچستان ایالت او کراچي ښار ترمنځ د ملا عمر د تګ راتګ په اړه هم خبر درلود، چیرته چې دی تر درملنه لاندې و. افغان حکومت هم هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشر ملا عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هملته مړ سوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور طالبانو او د هغوی ملاتړو ته د هویت ورکولو هڅه ده، او افغان حکومت کافي شواهد لري چې شی ملا عمر په پاکستان کې اوسېدلی او هملته مړ سو. فارن پالیسی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. هر څوک د افغانستان یوه برخه غواړي. مقاله لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شایي سیاسي حل ته لاره پرانیزي، خو بریا په سیمه ییزو قدرتونو او افغانستان په ګاونډیانو پورې ده. مقاله یادونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو د خبرو پر چوکاټ توافق کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که د دوی ترمنځ هر ډول موافقه رامنځته سي د جګړې مهم لوري به پر دې موافقه خبرې کوي چې آیا وی منی کنه. د جګړې د لوري ترڅنګ به هغه سیمه ییز قدرتونه هم دا توافق باید ومني چې توافق په بریا عملي سي. مقالې په سیمه ییزو قدرتونو کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم یاد کړی او وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د دې هیواد پوځ هم پر طالبانو د فشار راوستلو په برخه کې انتخابي چلند کړی دی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سولې روانې هڅې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې د بحث یوه اساسي موضوع وه. په دې غونډه کې چې د افغانستان پر عمومي وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه، په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د روانو هڅو ملاتړ وشو او یو ځل بیا طالبان دې ته وهڅول شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې د غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا له طالبانو سره د خپل حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره چمتووالی څرګند کړ. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني.
زه دا مهمه ګڼم چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې موږ باید دا ومنو چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو پر ملکیت د سولې ملاتړ لپاره د سیمه ییزو هڅو په ګډون ټولې نړیوالې هڅې هم دې ته اړتیا لري چې سره همغږي شي. ښاغلی یاماموتو دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هغې غونډې ته وکړې چې د امنیت شورا لخوا د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتني رپورټ بحث وکړ. په دغه رپورټ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو تر بل هر وخت د چانس زیات کړی چې په دې هیواد کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو له لارې یو جوړجاړی ترلاسه شي. ګوتیرش هیله څرګنده کړې چې د دولتونو لخوا د سولې په برخه کې د هر اړخیزو روانو هڅو په نتیجه کې به طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان دولت او افغان ولس د سولې لپاره ژمنې کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ښاغلي محب په وینا تر اوسه پورې دوی په دې کار کې پاتې راغلي او د سولې له فرصتونو یې استفاده نه ده کړې. ښاغلي محب زیاته کړه حکومت چمتو دی چې په مخامخ خبرو کې ښکیل شو، خو هغه له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړ او ویل:
We must remember that peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله دا معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی، دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز وویل چې د سولې په هر جوړ جاړي کې باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د تیرو څه کم دولسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. یا ماموتو په افغانستان کې بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې تیر کال سختې وچکالۍ هم د افغانانو ژوند لا له ستونزو سره مخامخ کړی و. د هغه په وینا 2.5 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، دا په دې معنی چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ورځې څه کم یو وخت ډوډۍ خوري.
13.5 میلیون پیپل ان دی کنټری آر سیویرلی فود انسیکیور. This means that they survive on less than one meal a day.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحثونو جزئیات اوریدل. اوس هم یو بل موضوع د کونړ د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د پولیو ضد واکسین یې په 15 ولسوالیو کې بیا پیل کړی. چارواکي وایي په اوسني کمپاین کې به هغو 34,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې په تیر کمپاین کې له واکسینه بې برخې پاتې شوي.
د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د نوې پیل شوي کمپاین په اړه وویل:
ظرفي واکسین او د خولې د لارې واکسینونه چې کوم دي دا دواړه موثر دي، خو لیکن په بعضې مواردو کې ظرفي واکسین د نسبتا د خولې واکسینونو ته ډېر موثر دي. نو په دې خاطر باندې چونکې دا ساحه خطر سره مخامخ ساحه ده، دغه ولسوالیګانې د پخوا نه د په دې باندې مشخص شوي چې دلته د پولیو وایرس شته. دا ولسوالیګانې د چپې درې ولسوالۍ، د مانوګي ولسوالی، د وټپور ولسوالی او د مروري او د شیګل ولسوالی، دا 15 ولسوالیګان په دې کې شامل دي.
هغه وایي ځکه په 15 ولسوالیو کې یاد کمپاین پیل کړی چې په دغه ولسوالیو کې یا د فلج ناروغۍ وایرس موجود دی او یا هم د کوزي پښتونخوا د باجوړ سیمې سره شریکه پوله لري او هلته د پولیو مثبتې پیښې شتون لري. د عامې روغتیا رئیس وایي په یو شمېر سیمو کې د شته امنیتي ستونزو او واکسینو سره د موجوده مخالفتونو په وجه په تیر کمپاین کې له 2.4 زره ماشومان ناروغان پاتیش ویدی
باز ساحات چې هغه مختلف ګروپونه په موجود دی او غوی اجازه نه ورکوي ورته واکسین په ساحاتو کې وشي مختلف ډلې دي فرزنګ د طالبانو ډله ده غي منی هیڅ مشکل نشته ده خو باز یو څوک پیدا کی هغه هم په محلي شکل کې یاد هغه شخصي منافع په خاطر باندې یاد باز ملحوظات نور په اساس باندې هغه د مخالفت کوي باز نور ډلې هم شته ده په مزار دره کې د دیوګل په دره کې د خواته په باډل په دره کې په پیش دره کې هغه تر اوسه پورې موږ په دې نه توانیدلی چې یعنی د دې خلکو د مشرانو سره موږ تماس وکړو
هغه وایي کوخخ کوي چې د نوې پیل شوې کمپاین سره له واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر راټیټ کړي او زیاتو کوچنیانو ته د فلج ضد واکسین ورسوي په کونړ کې د واکسینو د پروګرام د عامه پوهاونې مسؤل ډاکټر اسدالله فضلی وایي ولسونه قومي مشران او د ټولنې نور غړي دوی سره همکار دي خو د امنیت د نشتوالي او د یو شمیر وسلوالو ډلو شتونې ستونزې زیاتې کړي دي
مګر دا چې عملي ستونزې موجودې دي دغه ستونزې حل کې نه د علماو ډېره د وسه کېږي نه پکې د قومي مشران دونه د وسه کېږي او دغه یو بینملي ستونزه ده چې پیدا شوې ده په افغانستان باندې تبله جنګ دی او روان دی کېږي به
د عامې روغتیا مسؤلین وایي په تیر زیږدیز کال کې په کونړ کې د پولیو درې مثبتې پیښې موجودې وې که څه هم چې په نوي کال کې کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې خو د وایروس موجودیت او ماشومانو ته د واکسینو نه رسېدو سره د دې ویره شته چې سږ کال به هم یو شمېر ماشومان په دغه لاعلاجه ناروغۍ اخته شي
ازادي خبری مجله اوري
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه په زړه پورې محاورو یو بل برخه درته وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي هایکو ماس د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وکړې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې له خبرو څخه د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي او وایي بهرني ځواکونه به تر هغه پورې پاتې وي چې افغان ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون عراق ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریلګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو موافقې لاسلیک کړې متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کړي دي بندیزونه ولګول د راپورونو له مخې د دې بانک شتمني په 2013 کال کې په 350 زیاته شوې ده او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکې الوتکې د ثبت وسیلې یا تورې جابې موندلې دي چې د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د پلازمینې ادیس ابابا له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 150 سپرلۍ مړې شوې
دا ژوند رنگونه
ډاکټر محمود شیرزاد ولایت لغمان
تاسو خپل څه کار کوئ؟
زه یو ځکه شخصي کلینیک یو ډاکټر ما
شخصي کلینیک تاسو خپل دکې څنګه
نه صاحب د نور بل چاته
څنګه دي خدمات پکې د شخصي کلینیک
ټول کې خدي ام شخصي کلینیکونه کې خدي ام دولتي کلینیکونه کې خدي شپخانی دي کې بستر دي کې غیر بستردار دي
ځین خلک به شکایت کوي چې شخصي کلینیکونه به دسي چې د خلکو نه مثلا ډېر پیسې اخلي په معایناتو کې په ناقه ناقه منډو کې داس خو بنوي
یاره مون خود سپیکر نه کړی او نم د څه کتل دي چتا چاته نه سي معایناتو کې چې هغه د دې سوینه پورته یې معایناتو ته ولي کې خدا خو نه غلط خبر ده باید هر انسان دے مطابق دے مرض دے تشخیص دے اگے دے پارے ہوتے تے میں ہوتا نہیں ہوتا وش کرتا
فیسو نہ دے ڈاکٹرانو سنگ دی پر شخصی کلینکو کے سنگ دے دولتی کلینکو ہوندی دی کاغ نہ بیا فرق کوی
بولا سی گران خوری دی شخصی کلینکو خو اگے مجبور چو کلینک جوڑئی پغی بندی مصارف کی او اگے دے مصارف پر لیول بانی بیدی اخفل پرسنل جانتا ونسی اگے پرسنل کدی باہر سسٹم بھی تخصصی کو غیر تخصصی خو مطلب دی اگے دے پارا پخپل لا سٹینڈرڈ بن تنخواہ ورتا پکڑنے چ پیسے ورتا
یعنی فزلی خلق بس شکایت هم لري چې مثلا خلک وایي چې په شخصي کلینیکو کې زیاتره نرسان دي یعنی ډاکټران ډیر کم دي داس خو به څه نه وي
ولا چې خوري موږ ته کوم معلومات شته ډېرې کلینیکونه نه ماته معلومات شته یعنې داسې به نه وي چې هغه یو کلینیک کې ټول نرسان راغونډ شوي نو هغه کلینیک خپل سټنډرډ لري نرس جلا ده او فارمیسي جلا ده او ډاکټر ایم ڈی جلا ده او تخصص والا ډاکټر جلا ده موږ ته چې کوم کلینیکونه معلوم دي په دې کې خو ما لیدلي دي چې هغه یو محصل راشي په خپل یو مریض د تشخیص وي کې او مریض باندې خپل ډاکټر زده کړي
خدمات څنګه دي ښه وړاندې کوي
یاره ان شاء الله په حال لپاره خو ټول کلینیکونه ښه خدمات وړاندې کوي او الله دې ټول ته همت ورکړي چې ښه خدمات وړاندې کوي
قطر بن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره وو. که غواړئ چې دا مطالب په تفصیل سره واورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. نور مطالب هم په تفصیل سره هلته کتلی شئ. وخت 9:30 دی. سید